افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري، آیا طالبانیان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا څه اندېښنې څرګندې سوې دي، دا په یو راپور کې اوریدلی سئ. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن یکشنبه ده، د زمري اسد پنځمه د جولای میاشتې شپږویشتمه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. ولسمشر غنی د تفتیش علي ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د جمهوري ریاست په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د تفتیش ادارې له مشر غزل حارث سره په دې اړه چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې مرستې په مرکز او ولایتونو کې په څه ډول لګول سوي خبرې وکړې. د افغانستان مالی وزارت او ولایتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې په څلورویشتو ساعتونو کې د دې مرستو د لګښت په اړه خپل راپور د ادارې ته ورواستوي. د تفتیش ادارې مشر ویلي چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د وسایلو د اخیستو په برخه کې لازم معیار په پام کې نه دی نیول سوی. په فرا کې اته کسان د جنایي جرمونو په تور نیول سوي. د فرا د امنیي قمندانۍ ویان محب الله محب پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغو کسانو په ښار کې په غلاو کې لاس درلود. د فراول د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې حتی تن غلې نیولې چې د خلکو د کورونو او موټرو غلاوې یې کولې، او هیله ده چې په دې ډول به په فراه کې جرمونه کم شي. محیب زیاته کړه چې نیول سوي کسان د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز اوسیدونکي دي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته نیولې دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی، او په دې اړه په بیان کې خپله شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګری ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دلته نه معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د امریکا یو هیئت به له روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. امریکا تر دې مخکې روسیې ته خبرداری ورکړې وه چې د فضايي سپوږمکیو ضد وسلو له ازمایلو ډډه وکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ پر روسیې تور پورې کړ چې د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې د مصنوعي سپوږمکیو ضد وسلې ازمویلې دي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دواړه خواوې تر وکلن ځنډ وروسته لومړی ور په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د فضايي امنیت لپاره باید څه کارونه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړه خواوې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او کنټرول په اړه د خبرو په ترڅ کې په ویانا کې په دې اړه هم بحث وکړي. د روسیې په لیرې ختیځ ښار خبروفس کې پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وسوه. ویل کېږي چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته دا د روسیې د حکومت پر ضد تر ټولو ستره مظاهره وه. د خپلواکو سرچینو په وینا په پرونۍ مظاهره کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. ځینو مظاهره چانو نارې وهلې چې د روسیې ولسمشر دې استعفا وکړي. د جولای میاشتې پر نهمه د خبروفسک والی سرګی فورګل د قتل او د سیسی په تور تر نیول کېدو وروسته مسکو ته ولېږدول سو. له هغې رئیسې په دې سیمه کې مظاهرې کېږي. هغه په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د چوکۍ ګټلې وه او په خلکو کې یې ښه شهرت درلود. د مظاهرې یوې ګډونوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د آزادی اروپا آزادی راډیو خبریال ته وویل: موږ غواړو چې خپل والی را خوشې کړو. موږ باور لرو چې د هغه توقیف غیر قانوني دی او لوړ پوړي چارواکي په دې ډول هڅه کوي چې زموږ او د سیمې د ګټې لپاره نه بلکې د ځان د ګټې لپاره د خبروفسک نه لرې کړي. د خبروفسک پر والی تور لګېدلی چې په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ځینو وګړو د قتل امر کړی و. سرګی فورګل پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې سیاسي انګېزې لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 45 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 29.
و بجې او و دقیقې سوې. هایا طالبان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي. په دې اړه د افغانستان جمهوری ریاست څه اندېښنې لري؟
هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده شوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دینی زور اخیستی دی.
په کابل کې ګڼو دینی عالمانو پرون له حکومت د دینی عالمانو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په بهرنیو موضوعاتو کې په اتریش کې د یو وژل سوي چیچنیایي وګړي د قتل په اړه د تازه جزئیاتو له حاله مو خبرو. د ژوند په رنګونو کې د کابل د یو اوسیدونکي د ژوند د یو رنګ ننداره کوو.
یو لږ خواري ده، داسې لس دولس دیارلس کلو ده، دا نور واړه دي.
دا خبري مجله تر اوو نیمو بجو ده. د خبرونې د سر موضوع اخلو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول: یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرایطو برابرولو په هدف د حکومت له زندانونو خوشي سوي بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستیو کې دا خبره وکړه چې ځینې طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی د توقع خلاف دی. نور جزئیات له فرشته جلال زیناوري.
ارګوای لدی انډیشنل ریچل بند خوشیسوی طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان من نپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي برته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. من نپال ویل له بده مرغه دا دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی راکم شي. هغه څوک چې له محبسونو او کفخانو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته راونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده شوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دینی زور اخیستی دی چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت ته.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کولو شرط یې شیدی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشی سوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیرونی پر ټوئیټر ولیکل چې لوی اختر وروسته له حکومت سره د سوری د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت لوري نیولې دي خوشی کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا شاهین د دې ټویټ تر خبرېدو څنګه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشی سوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشی سوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشی سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشی کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندیښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل و به ګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی. مینپال په دې اړه د نور تفصیل ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د جولای په 2 په یو بیان کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان زیات شوی دی. یوناما په جګړه کې د شکیلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو مسؤلیت ته فکر وکړي، تشدد کم کړي او په دوحه کې د روانو خبرو لپاره یو اغیزمن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې د یوناما د مشر په حواله لیکل شوی ول چې ځینې اړخونه ستا چې د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي، خو هغوی که د سولې د پروسې د تخریب لپاره له هر کومې وسلې کار اخلي دې هدف ته نشي رسېدلی. د یوناما په بیان کې دا نه و په ډاګه سوي چې څوک د سولې د بهیر د تخریب لپاره کار کوي.
ومردل چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپره سوي هغه طالب بندیان چې له زندانونو خوشی سوي یو ور بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل سره کومه مرسته نه کوي. د افغانستان د 24 ولایتونو دینی عالمانو حکومت د دینی عالمانو د ترور او وژنې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی د حقیقت موندنې د ټاکل سوي پلاوي څېړنې باطلې وبللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د دینی عالمانو د ساتنې اړخ ته هم پام کړی دی. نور له خاطر پردیس نوري.
د افغانستان د 24 ولایتونو علماو ر کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه جمعات کې چیرې چې څومره د مخ کې دوی یو حملار محمد ایاز نیازی و بجن شورا ټول شوی بو او په حکومت غږ وکړ ک چیرې د علماو وژنه ادامه پیدا کړي مسولیت به د حکومت پر غاړه وي. د غدنی علماو وی د عالمانو د وژنو په اړه د حقیقت موندن کې پلاوی موندنې باطل دي او پراپورونو کې تناقض موجود دی. د افغانستان د 24 ولایتونو د علماو د ټولنې غړی محمد سرور
د علماو ټولنه اعلانوي تر هغه چې دولت د شهید مولوی نیازی او شهید مولوی عزیز الله مفلح وشون کې نیوی نیولې او دوی ته سزا نیوی ورکړل شوی، دولت د دوی د وژلو او ترور مسول دی.
د افغانستان د علماو ټولنې له ټولو علماو غوښتنه وکړه که حکومت غوښتنه ته پام ونه کړي له خپل رسمي دندو دی لاس په سر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د علماو امنیت او خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویان طارق آریان
موږ له نږدې د افغانستان د علماو له سرتاسري شورا او د افغانستان د حج او اوقافو سره سره کار کوو چې د جماعتونو او علماو په وړاندې چکم ګواښونه وي هغه تشخیص کړو. په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. هغه جماعتونه چې تر ګواښ لاندې وو تشخیص کړي مو دي او له علماو سره په نږدې همکاري سره مو په دې برخه کې تدابیر هم نیولې دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د حج اوقاف وزارت نظر هم راوخلي خو بریالي نه شو. دغه علما شاوخه یو میاشتنه کې هم په همدې ځای کې د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات د خطیب مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جمعات د خطیب عزیز الله مفلی د وژل کېدو په غبرګون پیوی ترازی غونډه کې سره راټول شوي وو. له حکومت د علماو د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه خو د دوی په وینا د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم حکومت د دوی دغه غوښتنې ته پام نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او زب احمد شبر راتوي چې د نړۍ په دینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د فبروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ترتړو نورسته د لنګ مودې په مخه ورسته تر دې په افغانستان کې لزیات شوه چې جګړه به پای ته ورسیږي چې د وی اونې په مخه شخړې راکم شوه د ډیپلوماټ په خبرې کې مقالې کې وړاندې راغلي دي چې د سولې ترتړون راورسته په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د هلي د سولې پر سر د اختلافاتو له عمله لمنځت للی دي ډیپلوماټ بیا په کابل کې د یو شخصي پانتون د استاد علي اميري خبرې کړې دي چې وايي د سولې په خبرو کې ځند دی بهیر ته سخت زیان اړوي ګلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې ترتړون راورسته اوس د امریکایانو لوري د سولې فشار زیات شوی دی خدای څه چې سولې ورته وي د ټولو اړمن او افغانانو په ګټه نه ده د جولای په 14 له طالبانو سره د شوی تړون 1550 ورځې پوره شو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لمړی پړاو بشپړ شو اوس به د سنتانیانو د خوشی کولو د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي ګلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان په جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایانو د جګړې له پیله تر اوسه درې ولسمشان په متحده ایالاتونو کې بدل شوې دي او یو یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسنی او راتلونکو وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوازې د طالبانو له وسلوالو سره په جګړه نه دی پورپوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې اړي پرې شي دي ګلوبل نیوز په خبرې کړې مقالې کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم شای بل جګړه وشي خو په دې برخو کې توضیحات نه دی ورکړي لنکا شیر پوسټ خبرونه د غلا د وی پی شي په اړه لیکنه کړې ده د خبرونه لیکي کید الکساندر د پنشن بي پورس سهار ور پام شول چې څوک موټر ته ورننه وتی دي او د هغه میډال ور سره وړای دي چې د افغانستان کې د جګړې په خاطر ترلاسه کړی وو دربشت کلند کټ الکساندر په 2015 کال کې د بریتانیا له پاو سره یو ځای شو د وی په غوسه دی دا میډال د شپږ میاشتنې خوړې سمبولو کټ الکساندر پوبلسکی له روغتي کارکونکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کار کاوه او د درې اونۍ رخصتیو په مخه خپل کور ته چې پلنکا شیر کې د اطلالې وو چې حالت یې میډال غلا شو پولیسو ویل دي چې د غله د موندلو لپاره د سړک ته غړې د کمرو فلمونه پلټي
پوهنه سنکې د سهار او بجې او اتل صدقېقې کډونکو دي ته ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري د بشری حقوقو خبرواک کمیسن وې د دوی مونډنې شي چې په هرات کې د څور زمخ کې په هوایي بریټ کې و ملکیان وجلسي او لاس نور ټپین سي وي د کمیسن په حواله امنیتي ځواکونو په دې بریټ کې دقت نه دی کړی خو دفاع وزارت ټینګار کوي چې د ګذرې ولسوالۍ هوایي بریټ د کرا اطلاعاتو پر بنسټ سوې ده نور حل د جوینا در پراپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مندنې خي چې د هرات ولایت گذری ولسوالۍ خم زیارت سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریټ کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختیده د دې کمیسون د لمړنیو سیډنو پر بنسټ په دې پیخه کې و ملکیان د 15 سړیو یو ماشوم او یو خزي په ګډون وژل شوی او لس نور چې شپږ سړي دوه ماشومان او دوه خزي دي ټپین شوی دي د دې کمیسون د رسنیو او نشراتو مشر زبی الله فرهنګ وایي چې دې بریټ کې دقت پام کې نه دنی ورشوي ځکه ملکیان قرباني شوې دي خاغلی فرهنګ د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل تر اوسه نه د معلوماتو چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هوایي بریټ د کوم هدف لپاره تر سره شوې دی
افراد غیر نظامی او ملکی قرباني شوه
زمون لمړنۍ موندنې خي چې په دې پیخه کې شاوخوا ول سو ملکیانو ته مرګ جوړ لاوخته ده خو زمون سیړنه لا هم دوام لري مونږ نه پوهیږو چې د دې بریډونو مو خسو لبد مرغه د دقت او تفکیک لا اصل څخه کار نه دی خستل شوی
دقت او اصل تفکیک صورت نه گرفته
افغان امنیتی ځواکونو دغه هوایی بریډ د چهارشنبه په سهار د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ په خام زیارت سیمه کې تر سره کړ د افغانستان دفاع وزارت وایي دا بریډ د کرا اطلاعاتو پر بنسټ شوی او وسلوال طالبان هدف ګرځول شوی دی د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې پیښه کې د طالبانو مهم قماندانان وژل شوی دي
عکس او تصاویر ثبت شده از
په دې پیښه کې د طالبانو مهم قماندانان وژل شوی دی. ده هرات ولایت گزاره ولسوالی ده خوم زیارت ده سیمه ده پیخ اخستل شوی انزورون اخی چه سیمه که وسلوال طالبان راتول شوی بو او انزورونو که ملکیان نلیدل کیگی. ده دفاع وزارت ده لمرانه و سیرنو پر بنسط په ده برید که خلکو تا هیچ زیان نده رسیدله. طالبانو تا تلفات اوختی. قماندانان و کلیدی کسانی هدف گرزول شوی دی.
د سیمه اوسیدونکو ادعا لري چې دې پیښه کې دولس ملکیان د یوې ښځې او دوه ماشومانو په ګډون وژل شوي، شپږ کسان لا درک او شاوخوا شل ټپیان شوي دي. د سیمه اوسیدونکی نجیب الله د ازادي راډیو خبریال ته چې سیمې ته ورغلی و خپل غوښتنه داسې مطرح کړه:
مونږ نه طالبان یو او نه د دولت کسان، مونږ ملکی او مظلوم کسان یو. مونږ په مظلومیت وژل شوي یو او عدالت غواړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا برید غندلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل هیڅ توجیه نه لري. په دې وروستیو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډیروالی هغه څه دي چې د کورنیو بنسټونو سربیره د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون بهرني بنسټونه یې هم په اندېښنه کړي دي. دوی په پرله پسې توګه د جګړې ښکېلو خوا غوښتي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي ممی خان عمروف د قتل په اړه په تازه راپورونو کې ویل کیږي چې د هغه ګرځنده یا موبایل ټلیفون د پولیسو لاسته ورغلی او شایي مهم شواهد پکې وموندل سي. دا خبره د هغه ښځې د آزادی اروپا آزادی راډیو له خبریال سره په مرکه کې کړې ده. د هغې د خبرو جزئیات له فرشتې جلالزی څخه په یو راپور کې اوري.
زریما عمروه په چچنیا کې د واکمن رمضان قدیروف د سخت منتقد ممی خان عمروف کونډه ده. ممی خان عمروف ته جولای په څلرمه د اتریش د پلازمینې ویانا په څنډه کې په یوه پرته سیمه ګیراستورف کې ووژل سو. هغه د فبروري په میاشت کې پر یوټیوب خپل چینل جوړ کړی و او دیرش ویډیوګانې خپرې کړې وې. وروستۍ ویډیو یې د جولای په دوهمه نیټه خپره شوې وه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې ممی خان عمروف پر یوټیوب خپرې کړې وې صوتي مکالمې هم شامل وې او عمروف ویلي و چې چارواکي پر هدفي وژنو او دسیسو خبرې کوي. د هغه کونډې زریما عمروه د جولای په 23مه نیټه د آزادی اروپا او آزادی راډیو د قفقاز د برخې له خبریال سره په امریکا کې ویلي چې ممی خان د اتریش د استخباراتي ادارو مخبر و. هغه ویلي چې پولیس اوسمهال د ممی خان موبایل ټلیفون څېړي او شایي سبسوي ژغونه او نور شواهد پکې وي. خو د زریما تر دې خبرو یو ورځ مخکې د ممی خان خپلوانو یو ویډیو خپره کړه او د هغه د قتل پړی پر غاړه واخیسته. دا څنګهرل کیږي چې شای په دې ډول هڅه کیږي چې د رمضان قدیروف نوم له دې مسلې پاکړي. سیاتو چچنی وګړو چې له روسیې تښتېدلې او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې د ممی خان عمروف تر وژل کېدو وروسته اندېښنه وښوده او یو ار بی آی په چچنیا کې د قدیروف د واکمنۍ کړۍ ته د خلکو پام ور واړاوه. رمضان قدیروف په چچنیا کې د جګړې پر مهال د روسیې د مخالفو وسلوالو په ډله کې و. هغه له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمن دی او له کرملین سره خاص روابط لري. پر قدیروف د روسیې او د بشري حقونو د نړیوالو فعالانو لخوا د قتل، شکنجې، هدفي وژنو، اختطاف او نورو داسې سرغړونو تورونه پوري شوي دي. هغه په ډیرو مواردو کې پر بشري حقونو په تیری او په روسیه او بهر کې د خپلو سیاسي او شخصي مخالفانو په وژلو تورن دی. د ممی خان عمروف کونډې د آزادی اروپا او آزادی راډیو د قفقاز د برخې سره په دې مرکه کې له روسیې د یو شمېر نورو تښتېدلو چچنی وګړو د قتلونو او پر هغوی د حملو په اړه هم جزئیات څرګند کړي دي. د اتریش پولیسو دوه چچنی پناه غوښتونکي د ممی خان عمروف له وژل کېدو سره په تړاو نیولي دي. اتریشي چارواکو ویلي چې د ممی خان قتل د سیاسي انګیزې یا د شخصي دښمنۍ پر اساس کېدلای سي. د ممی خان کونډې ویلي چې هغوی په 2011 میلادي کال کې په اتریش کې سیاسي پناه واخیسته او ممی خان په بهر کې د میشتو چچنی وګړو په وژل کېدو سخت خواشینی و. زریما عمروه ویلي چې په اتریش کې د رمضان قدیروف د پخواني ساتونکي عمر اسرائیلوف مرموز قتل هم هغه سخت متاثر کړی و.
د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدل سي. بل بهرني مسله دا ده چې د امریکا د شیکاګو له دوه پارکونو د کریستف کولم مجسمې لري کړې سي وي دي. دغه مجسمې له اعتراضونو او مظاهرو ورسته لري کړې سي وي دي. اسد الله الدین د امریکایي رسنیو په حواله په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
کله چې له ګراند پارک نه د کریستف کولم مجسمه د شپې له خوا لري کېده، د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ نارې وهلې. په امریکا کې د کولمب دویمه مجسمه د جمعې په ورځ سهار وختي لرې شوه، خو په ساوت شور کې د هغه درېیمه مجسمه نه ده لرې شوې. دغه مجسمه په 1892 کال کې جوړه شوې، هغه مهال چې نوې نړۍ یا امریکا ته د کریستف کولمب د سمندري سفر 400 کاله پوره شول. مخکې له دې چې دغه مجسمه د شیکاګو جنوب ته ولېږدول شي، د واشنگتن په سیټ هال سړک درول شوې وه. له ګراند پارک نه د مجسمې د لرې کولو پر مهال د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ چیغې وهلې او ویلې د کولمب مجسمه او د هغه درناوی اصلي یا بومي امریکایانو ته یو سپکاوی دی. هلته د لیزا حمیدانی په نوم یوې میرمنې د سی بی ایس خبریالې ته ویلي، اروپایان دلته راغلل چې مونږ مستعمره او مسیحي کړي، دوی ګڼې وژنې وکړې او زموږ کلتور یې وواژه. یوې بلې اعتراض کوونکي ویلي، د کولمب مجسمه لرې شوه، خو دا په دې معنی نه ده چې تاریخ له منځه ولاړ. د ایټالوي امریکایانو مدني کمیټې بیا ویلي، د کریستف کولم د مجسمې په لرې کولو ناهیلي شوي دي. د دغه کمیټې یو مسؤول پاسکول ګیانی ویلي، له دوی سره د دې کار مشوره نه وه شوې او دوی غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې مجسمې به څه وخت بیرته دغو پارکونو ته راوړل کیږي. کریستوفر کولمبوس چې افغانستان کې په کریستف کولمب یادیږي، ایټالوی وو او اتفاقی نظر دا دی چې نوموړي په 1492 کال کې د سمندر له لارې تر سفر وروسته امریکا کشف کړه. امریکا کې د توکمیز توپیر پر ضد روس